وضعیت. د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی په دې لښ تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی ستاسو کوربه یم. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیت او د دغه ډلې د شتون په اړه اندېښنې بې بنسټه بللې او ویلي دي چې ځینې هیوادونه د داعش په اړه مبالغه کوي. مجاهد دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د سول انستیتیوت داعش د روسیې د خونړي برید مسؤول بللی او ویلي دي چې د داعش د خراسان څانګې اصلي اډه په افغانستان کې ده. په سیمه کې د ورستیو ترهګریزو بریدونو له ترسره کېدو وروسته د افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د ترهګریزو ګواښونو د متوجه کېدو په اړه اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوې دي، اما طالبان تل دغه اندېښنې نه مني، ردوي او په بخښنې سره طالبان تل دغه اندېښنې ردوي او وایي چې دوی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې څخه د نورو هیوادونو په وړاندې کار واخیستل شي. مهمې پوښتنې مطرح کېږي چې آیا رښتیا د افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته تهدید متوجه دی؟ آیا په افغانستان کې ترهګري ډلې فعالیت لري؟ آیا په افغانستان کې ترهګري ډلې اصلا نشته او طالبان دا توان لري چې د دوی مخه ونیسي؟ دغه عمده پوښتنې دي چې د خبرونې له قدرمن میلمه د پوځي چارو له کارپو احمد خان اندر صاحب سره به یې وڅېړو. اندر صاحب له دې کمرګه په پروګرام کې را سره دی. اندر صاحب سلامونه او احترامات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی سمیع الله جلالزی، تاسو استاذ د رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه اندر صاحب. لومړی به د عمومي ستاسو نظر راوخم. په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو، د ترهګریزو ډلو د فعالیت او بیا سیمې او نړۍ ته د دغو ګواښونو د متوجه کېدو په اړه تاسو د نړیوال اندېښنې د نړیوالو بنسټونو تبصرې څومره پر ځای بولئ؟ آیا رښتیا دومره تهدید شته په افغانستان کې چې بیا سیمې او نړۍ ته متوجه شي؟
مننه کوم ښاغلی جلالزی صاحب. 15 کاله کېږي چې دغه مظلوم ولس چې افغانان دي د تروریزم قرباني دي. زموږ په هیواد کې ډېره جګړه تېر شوې چې دا هم د دغه نړیوالو زبرځواکونو د رقابتونو نتیجه وه چې 3 میلیونه افغانان قربانی شوي دي، شهیدان شوي دي او 12 میلیونه د هیواد وتلي دي، د خپل ټاټوبي پرېښودو ته مجبور شوي دي. دا ټولې هغه لوبې دي چې دغه مظلوم ولس په سر باندې کېږي. زه پوهېږم کله چې زه اوس دا خبرې کومه شاید ډېر خلک فکر وکړي زه د طالبانو لابیګري کوم. نه، حقایق هغه شی دي چې باید وویل شي. دغه طالبان کله چې راغلل دوی خلکو داسې فکر کاوه چې اوس به نو ډېرې جګړې وي، دلته ډېرې خونځي به وسي، خو موږ ولیدل چې ډېر په آرامه راغلل او دوی وکول شي چې ډېر ژر د افغانستان ټوله جغرافیه تسخیر تر کنټرول لاندې راولي، د مرکزي حکومت تر ادارې لاندې راولي او سرتاسري امنیت راوسته. دا هم پوهېږم چې دلته په حکومت کې ډېرې ستونزې شته، مګر طالبان د جمهوریت په وخت کې د داعش په ضد باندې جنګېدل او اوس هم د دوی امنیتي ارګانونه د داعش او د ټولو نورو توریستي ډلو په ځپلو کې کاملا بریالي دي او دوی ډیر قوي دي. خو دلته د اوکراین جګړه، د غزې همداسې په یمن کې د پاکستان سیاسي، اقتصادي، امنیتي وضعیت خرابوالی، نو دې کې د پاکستان باداران او دغه زبرځواکونه شاوخوا همسایګان کوشش کوي چې یو ځل بیا افغانستان ته پردی نیابتي جګړه راولي او زموږ ګاونډیان کمیشنونه واخلي او زبرځواکونه لکه امریکا، روس، چین هم خپل زور آزمایي، خپل سلاوي زور آزمایي. په داسې حال کې چې د داعش خراسان مرکزونه زه باور لرم چې په دومره قوي استخباراتو، په دومره قوي ټکنالوژي سره امریکا ته، روسیې ته، چین ته معلوميږي او دا باید د افغانستان د پول نه د باندې ولټول شي، وڅېړل شي، تعقیب شي او پیدا شي. افغانان له داعش سره نه قومي، نه مذهبي بېزري، بلکې دا چې اوس د حکومت نه خوال لري، په رسمیت نه پېژندل شوی، د نړیوال سره سیاسي تعامل نه دی کړی، ځینی داخلي ستونزې د افغانانو مشروعیت نه دښی د غیلت د چي بهانه ورته جوړیږي. په حقیقت کې د افغانستان د هیڅ سوات خطر نه په خاطر شوی او نه به وستی خو جبرن قصر غواړي چې دغه موضوع په افغانانو تومت ولګي لکه پاکستان چې خپل ټي ټي پی په خپل لاس جوړ شوی دله په افغانانو تومت کی. د روسي خبره تاسو وکړه ما خبرونه کې مازه ګوري روسیا په خپل وای چې دا د روسي د کنسرت عمله په اوکران کې پلان شوی او دا کې د غرب بیا د امریکا لاسته نو څنګه کېدای چې روسیا په دومره لوی زبرځواک قوت سره چې جوړ شوی ده د غوی استخبارات په سیمه کې ډیر قوي دي هغوی افغانستان نه یادوي او امریکا بیا افغانستان یادوي. امریکا له افغانستان نور څه غواړي؟ جنازه ته یو میلیونی موږ وژلو او په دې 50 کلو کې موږ سلور مینونه وژل شوي نو دا نړیوال موږ نه څه غواړي؟ خو دغه طالبانو سره هم دوی همکاري وکړه د جمهوریت سقوط کې شکست خپل ومنه او دوی هم
افغانستان کې تل بهرنی مداخله وي اما دغه تقصیر هم په ټول په بهرنیو نسو اچولای مخ خپل هم مقصر یو دا یو لوی بعض دی چې رښتیا ډیر وخت هم ضرورت لري. اما اندر صاحب آیا تاسو دا منئ چې په افغانستان کې اوس ترهګری ډلې شته؟ کنه ځکه نړیوال سازمانونه او بنسټونه خو وایي چې په افغانستان کې شل یا دوه ویشت درویشت ترهګری ډلې دي چې فعالیت کوي. دا د ترهګرو د شتون پر اساس نظر څه دی؟ آیا ستا ترهګر کنه په افغانستان کې بهرنی ترهګر؟
اول خو باید تاسو د خبرې پاکته ووایم چې رښتیا هم موږ په دې نیمه پېړۍ کې زموږ حاکمانو سم سیاست نه کړی. د پردیو ایدولوژي په موږ باندې منلې ده، پردیو ته غلامي کړې ده. دوه لویو زبرځواکونو لکه روس یا سوویت او امریکا یرغلونو ته ملاره اواره کړې. دا موږ خپل چې ملي اواله نه لرو او که سیاست نه کوو راځم د ترهګری مرکزونه دا نړیوال او دا امریکا چې زموږ په اوایي حریم باندې دوی ډرون تحریم ګرځي او دوی دومره نشي کولی چې لاندې دي چې پاکستان ته متوجه کړي چې مرکزونه مدرسې دغه 50 کال کې زموږ وطن دوی نوران شوی دلته هر ډله ټپله روزل کیږي. دلته ولې مراجعه نه کوي؟ دلته د چینی غریان دي، دلته د ازبکستان کې اور پاکستان اسلامي ډلې سره، په تاجکستان کې سره، په قزاقستان څوک نه ساتي تاسو په خپل روسي کې شاید تاتارو کې وي، چچن کې شاید وي. دا د نړۍ هر ځای کې چې هر پیښه کیږي دا په دې خوار مزوم ولس باندې دی باندې کې شرم نه ده پکار دی نړیوال ته څومره نور وژني او د افغانستان په خوانو وسنه حاکمان ته شرم پکار ده چې دوی ښه سیاست نه کوي، جوړک نه کوي، متوازن سیاست نه کوي. په پاکستان چې هر څه پکې کیږي خو بهرنی سیاست څنګه هغه نړیوالو غیته نه وي او په افغانان ته مخ راولای ده. دلته نور اقتصادي خبرې هم شته ښاغلی اجازه صاحب، چین چې وړي د واخان تلولار جوړ کی او وړاندې کیږي او امریکا دا نه مني او بل د پاکستان لپاره یو بل هم پیمانه ایواد ته څنګه غواړي ځکه خو دغه چې بانی کوي چې هم چین وډر کی هم روسیا هم هند هم ایران چلته سرمایه گذاریونه کی او د افغانستان وسنی واکمنان هم لته وزارت ته باید ډیر کګټه پټه کوي. درې کاله نږدې کیږي چې زموږ حکومت سرپرسته د څه د پاره اشغال ته پردیسته څوک هم نه پریږدي خو تاسو باید دا وخت د امریکا د خلاق مرکړی وای په دې باندې نو خو زموږ شروع کړی وای چې دا په پرسته پیل ته موږ په ملګر ملتونو کې اساس ده دوی اوس به زموږ خلک اوریدي مخه
په یو ماسره کې. اندر صاحب په دې موضوع ته بلیګ ورسته بحث وکړو، اجازه راکړئ چې زه دا بل پوښتنه مطرح کړم. ښه، د ترهګرۍ د چارو یو شمېر کارپوهان او د ځینو هیوادونو استخبارات دا وایي چې طالبان په تاریخي لحاظ د ترهګرو ډلو سره رابطه لري. اوس هم دا اندېښنې شته او ممکن ځینې کسان په افغانستان کې وي. دوی خو عطایدا کوي چې د القاعده مشر په افغانستان کې ووژل سو زواهري. دغه اړیکو ته په کتو آیا فکر کوئ چې پر راتلونکو کې د دنیا ته د افغانستان د خاورې څخه خطر متوجه کیدل شي یا فکر کوئ چې طالبان دې موضوع په اړه حساس دي او دوی به دغه اجازه رښتیا ورنکړي چې تهدید متوجه شي؟
په افغانستان کې دومره وګدا جګړه تر څه ده او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه هم د زبرځواکونو سعودي عربستان د پاکستان لارې تروریستی ډلې اسلامي ډلې راوسلې او د جنت کې په افغانستان کې لټوله زبابلن چې داسې اجنټان به ډیرو ډلو پاتې وي خو اوس چې موږ طالبان ته ګورو دوی ډیر قوی دي. دغه ملایان چې خلکو اصلا فکر نه کوو چې دغه یو قوی امنیت برولي او دوی به کې پروژه مولري او په افغانستان کې به دا واکمنی په دغه راځو چې دوی دا یو واقعیت ده. موږ پیږو چې ډیر افغانان مخالف دي او ډیر هیوادونه هم اوس له دوی سره مخالفت کوي لکه پاکستان چې نږدې دوست دي. دا هغه موضوع ده چې دوی غواړي د افغانستان له خراب وضعیت نه استفاده وکړي. په حقیقت کې له افغانستان نه بیا دونه کومه چې هیڅ هیواد ته خطر نه ده او دا طالبان هم په د تیر خپل دورې تجربه لري. هیڅ کله به دا چې تورستي ډلو سره یو ځای نه شي. دا چې دوی وایي چې دا پخوا اړیکې سره دي زه کاملا ورسره منم. پخوا په افغانستان کې جګړه وه او کوشش کوي چې هلته ډلې سره یو ځای شي، مګر همدې طالبان ته د نړیوالو د امریکا تورستان نه ویلي او بیا په دوه کې مرکز ورته جوړ کړ دا شال کې چې جمهوریت یې مرسته کوله او خپل ښاغلی عباس تنگزی وایي چې 2000 کال دوی سره اړیکې درلودې. دا چې دوی تورستانو یا تورستان سره اړیکې درلودې بیا دې ولې دفترونه ورته جوړول، ولې د اړیکې ورته سمولې، ولې د واک ته رسېدو کې
زان دی هغه شکست دی ومنه او بیا دی. اما اندر صاحب یو بس د یادول ور دغه دا چې خپل متحده ایالات هم په دې باور دي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده او داعش په وړاندې د پام وړ ګامونه اوچت کړي. څو وخت مخکې د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا خاص استاد دلته په واشنگټن کې وی غونډه کې وویل چې طالبانو د القاعده په وړاندې اقدامات کړي، د القاعده توانایي اوس کم شوی او د داعش په وړاندې هم اقدامات کړي دي. اما د سیمې د هیوادونو اندېښنې تاسې خې په څه کې بینئ؟ ولې دا هیوادونه وایي چې د افغانستان څخه تهدید متوجه دي، خصوصا د منځنۍ د مرکزی آسیا د هیوادونو اندېښنې؟ دغه د روسي برید چې هم وسو خو د داعش غړو کړی و چې ټول د تاجکستان او یا د افغانستان سره کوم ارتباط هم نه و، یا دا شی تر اوسه په اثبات نه دی رسیدلی، نو د دغو هیوادونو اندېښنې بیا د افغانستان څخه څه دي؟
دا هیوادونه خپلې ګټې د یو جوړ آزاد مستقل افغانستان په خطر کې ویني، ګټې په خطر کې ویني. مثلا پاکستان هیڅکله نه غواړي چې افغانستان په پښو ودري. همدغه هیوادونه ایران د پردې تر شا لوبي کوي، هیڅکله د افغانستان جوړتیا نه غواړي او دا 45 کاله د پاکستان زیاته دوی زموږ کورنۍ چارو کې مداخله کړې ده. حتی دوی به هلیکوپټر راتلی بامیانو کې ناستلې. موږ ته یو هم دوست نه ده پاتې، یواله را پاتې چې افغانان په خپلو کې یواله وي او یو لوی جرګه دایره کې تر څو نړیوالو ته دغه سي دیوالي غږ پورته کړي چې دوی دغه بهانې دغه تومتونه ورک شي. دلته د سیمې د لویو قدرتونو استخباراتي اقتصادي ستراتیژیکي لوبې روانې دي. ګوري ورسته لغنه مخکې لغنه حتی ښاغلي جو بایډن امریکا ولسمشر ویلي چې طالبان د تورستي ډلو د دهشتګرو د القاعدې او د داعش په ځپلو کې ډېر بریالي دي. او بیا کله چې چین د افغانستان د اوسني حکومت د اسلامي امارت سفیر ومنه ورسته لغنه ده هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډه کې درڅو هم د غربي نړۍ هم د امریکا بیا نورې بهانې ونیولې. تاسو وګورئ تیر اونۍ هم د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس ویل چې طالبان د افغانو او د تورستي ډلو په ماتولو کې بریالي دي. بیا د دفاع وزارت استازي ویل چې له افغانستان او اروپا او امریکا ته خطر ده. دا لوبي نه دي. دا په څه معنی؟ دا په دې معنی چې دلته د خپل رقیبانو سره امریکا لکه چین، روسیا، ایران دوی لوبي کوي. البته کله چې جوړجای راشي دوی بیا نوې بهانې ونیسي، پاکستان بیا نوې بهانې ونیسي. پاکستان چې خپل د توریزم مور ده، تاسو ګری وتی وی اعلان کړی چې له افغانستانه د کلارې د بمونو د بارود سره تل ارت انفجار دوی په کوم ښار کې ده. آیا دا څوک مني؟ پاکستان استخبارات دومره کوي دي چې حتی افغانان هلته 3 میلیونه دي وهلې چې تکول یې قرار تاخته شي او خپل افغاني موټر چې زمونږ ټول وسایل دوی غلا کړی دي که نظامی دي که ملکی په دې پنسل کولو کې افغاني لمپر باندې سره موټر خره کول شي دا دې منلو وړ ده؟ هیڅ کله به څوک نه مني. اله مني چې نړیواله ټولنه ملګر ملتونه زمونږ ګاونډیان کچېره ټول صوبات په سیمه او په نړۍ کې غواړي د افغانستان سره نو لومن کې بلکې د طالبان سره دی یو سیاسي جوړجاړی کې چې افغانان هم آرام شي. همدا اوس دغه سیاسي اقتصادي ماترونه فشار په چا ده؟ په خوار مظلوم افغان باندې ده چې وسم تښتي له وطنه، فقر ده، زموږ کډرونه په وطن کې کراچي چلوي، ملا صاحبانم ټول چوکی دونی ویلی کار اهل کار ته نه ورکی د خلکو حقوق چې په اسلام کې ورکړي د نجونو خوندي نو ته خو چې دا هغه سری چې باید د خبرو د اترو د ناست لارې اچي کنه که افغانستان نارمه کیږي دا وایي بل موږ ډېر ګاونډیان سوځي اوس خو د دروغو تومتونو کې لکه تاجکستان ایران او پاکستان زه باور لرم چې د امریکا د میلیاردونو ډالرو سلای طالبان ته پاتې دي او طالبان اوس یو برخه د افغانستان ګرځېدلې ده دا به هیڅکله آرامه کینی که چیرې جګړه کیږي دا د سیمې او د نړۍ او د افغانانو په ګټه نشي کېدلی.
تشکر اندر صاحب، مهم موضوعات ته اشاره وکړم. د پاکستان په بحث کې یو شی چې تل مطرح دی او دا د چارو کارپوهان هم وایي، متخصصین دا وایي چې سیده اندېښنې به وي د افغانستان څخه، اما دغه هیوادونه د پاکستان په شمول د مرکزی آسیا ځینې هیوادونه چې اندېښنې لري، اندر صاحب دوی خپله ولې د ترهګرې په وړاندې د مبارزې په کار کې ناکامه دي؟ ولې دوی نشي کولی چې په خپله خاوره کې د ترهګرو ډلو د فعالیت مخه ونیسي؟ ولې دوی نشي ځپلی؟ ځکه یو شمېر خو د پاکستان په شان اټوم هم لري، یعنی دونه لوی پوځي قدرتونه لري، اما دوی په دې نه توانېږي. دوی فکر نه کوي چې دا د خپل کور د بام واوري په افغانستان شي؟
کاغله جنرال صاحب، دوی تاسو وګورئ چې پاکستان خو اول یو پروژه حکومت ده، ملت یې واحد نه ده، خلک یې ترې ناراضه دي، هلته اسلامي حکومت یې رنګه کفري قوانین دي، ولس یې مقابل کې جگ ده، حتی پنجابیان اوس جگ سوي دي، سندان بلوچستان عملیات بلوچستان خو عملا جهاد کی هر ورځ دي، دوی سرتیری حالا کوي لکه دوی به چې موږ ته ویلې، او پښتانه ډېر ضروري دي، پښتانه په مظاهرو کې دي، د پښتنو 3000 تنه ښځې ورک دي، نارینه 1000 ورک دي، ظلم کوي، کفري قوانین چلوي، دوی له دغه اتومي قوت لکه تاسو ویلې، له دغومره فوج، له دغومره قوي استخباراتو چې د سیمې او د نړۍ وادو ته خطرونه پیښ کړي دي، او پولیس دوی نشي کولی چې خپل امنیت ونیسي او د خپل بام واوري موږ ته راچوي. دا د دوی خپل کار ده، دا ډلې ټپلم دوی جوړ کړې وي، افغانستان ته هم رالېږلې، او اوس چې دوی همداسې ایران به هم دا مشکل لري، تاجکستان هم یو دیکتاتوري حکومت ده، په خلکو یې ظلم ده، حتی په دینی مناسک خلک نشي اجرا کولی، خلک حج ته نه پرېږدي، اسلامي نمونه نشي کېدای. دا زموږ مشکل نه ده، دا ولې افغانان سره چوي؟ دوی د خپل ستونزې حل کې پاکستان چې د تروریزم مور ده، کوم کښتې چې کړې وسیریبي، کومې بلاوې چې دوی روزلې اوس دوی ته بلا سوي دي، او زه باور لرم چې پاکستان که چیرې د افغانستان سره په خپله ستراتیژي او د ستراتیژي کې حکومت خو د ملکي حکومت خو یې واک نه لري، فوج او استخبارات یې په ستراتیژي کې بدلون رانولي، پاکستان به په څلورو ټوټو تقسیمېږي، سند، بلوچستان او پښتونخوا، همداسې پنجاب.
تاسو اندر صاحب دوه مهمو ټکو ته اشاره وکړئ. یو دا چې و مو ویل پاکستان کې کفري قوانین دي، پاکستان خو اسلامي هیواد دی، څنګه تاسو وایئ چې کفري قوانین عملي کوي؟ یو بل د ترهګرۍ مور مو وبلله، په څه لحاظ لیک وضاحت وکړئ؟
زه په خوانی د افغانستان افسرم، درسونه ملوستي دي، عمل هم لیدلي دي، د دوی فرقې چې جلابات اغلی په جنګ کې مشترکه ده، دوی زموږ په خاوره کې مداخلې کړې دي، کفري کله چې په یو واد کې خور رور ته ودیږي او په خبرو کې راځي او لور پلار ته ودیږي، اول ته انګریزي قانوني او او په مدرسې هغه اساسي مدرسې دوی نه منځوري او د توریستي مدرسې ته رښتو چې خلک یې ته ناراضه وي. دا واضح خبره چې هم د توریزم مرکز ده او هم کفري قوانین لري. تاسو پښتنو کې له خپل خلکو نه هلته کفري دي، انګریز قوانین چلیږي، دا واضح خبره ده. هلته هر څه تاسو وګوري، فحشت ته دوی مالیات اخلي، اجازه ورکړي په ایران منډي کې، تاسو وګوري چې په کراچي او د لاهور د بهروغ لغړې لوسې لپړې د دې خځې پرتی دي، ولیکن په نورې وادو کې دوی بیا اسلامي امارتونه غواړي. زه باور لرم چې د دوی ولس هم اوس د افغانستان نه ذکر ډېر ژر به هلته هم خپل اسلامي حکومت غواړي. دا خو اسلامي حکومت نه ده، تاسو وګورئ دي عمران خان د امریکا د یو مامور پر اتاګ او په یو تلیفون باندې لري سو یو غلام ګوډاګۍ لاسپوز دی، د انګریز، د سعودي عربستان او د امریکا بچی نه ده. نو خلک د دې خپل مشکل ده، ولې موږ ته راځي موږ لکه څنګه چې قرباني ورکړې جوازه سي دا 15 سره قرباني ورکړې ده، دوی د خپل د هیواد د ازادۍ لپاره قرباني ورکړي، ولې افغانان ملامتي؟ آیا دا به څوک ومني چې دوی با بهاني لټي غواړي د ډیورند کرښه دواړه غاړې ته افغانان په جګړه سره وچی اغزن سیمم کې کوي بیا وایي چې ټي ټي پی په افغانستان کې ده هیڅ کله چې څه نه لای ولو کار افغانان د طالبانو مخالفه می او هم د دوی هغه اوای بریټ
بالکل اندر صاحب دا خو روخانه خبره ده چې هر هیواد باید د خپل هیواد د مشکلاتو او د ستونزو مخه ونیسي په دې کې شک نشته اندر صاحب وخت کرا خدمیږي دوه درې دقیقې نور وخت لرو په مجموع کې داسې ویل کېږي چې د 2001 کال را وروسته کله چې متحده ایالاتونو په افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې ړنګ کړ له هغه وروسته نړۍ د نړۍ هیوادونه خصوصا لوی هیوادونه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د یوې واحدې ستراتیژۍ یا پروګرام په جوړېدو کې ناکامه شول او دغه ناکامي د دې لامل شوه چې هر هیواد د ترهګرۍ په وړاندې خپل ستراتیژي جوړه کړي خپل فلسفه ولري او خپل روایتي او امداد د دې لامل کېږي چې بې نظمي هم راځي او واحد نظر نسته تاسو هم په همدې نظر چې رښتیا د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې واحد ستراتیژي نه وه او اوس هم نشته چې له امله دغسې مشکلات رامنځته کېږي
مننه کوم ډیره ښه پوښتنه ده جنازه صاحب په 18 د سپتمبر په 2003 کال کې هم کوم افغان هلته ګډون وکړ ټول سوانی د خلکو د پلټانو خبرې شوې او د اوس په ماسکاو کې هم کوم افغان نو د توریزم په نامه افغانان یو ملي وجه سول د توریزم تعریف تر اوسه پورې د زبرځواکونو دوی نه د تشریح کړی چې دا دلې په خپل د روسي ولسمشر پوتين ویل چې داعش د امریکا په لاس جوړ شوی ډلر چې زموږ په ضد او د چین په ضد جنگي نو دي کې ولې دا فقیر خلک موږ خو فقیر یو نه لوري غني یو درو دا خلک دوی فقیر ساتري دا فقیر خلک د غریب یو دوه لکه سومالیا افغانستان یمن ولې دوی کار ګرځوي دوی د مخ په لجګړې سره وتی موږ نه ترستانو افغانان په تعریف کې
وخت پروگرام کم دی ډیره بخنه غواړم کدی خبرې مجالب دی بحثونه جالب دی ان شاء الله په نورو پروگرامونو کې به غږیږو له تاسو ډیره زیاته مننه اندر صاحب کور مودن د نن وضعیت پروگرام قدر منوریدونکو اوس به هم د ورځې مهم خبرونه واورو
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم پام کړئ د دې سات خبرونو ته ویاند غورځنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرسیال امریکا ریټوارټو له افغانانو سره د بشري مرستو د پروګرامونو د دوام لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د ډېرې کمې بودیجې په برابرولو ژور اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې تر اوسه د 6.8 میلیارد ډالر غوښتل شوی بودیجې څخه یوازې 6% ترلاسه کړی ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د ایکس په پاڼه د ښاغلي ریټوارټو څرګندونې چې په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ د چارو مشري هم کوي خپرې کړې دي ښاغلي ریټوارټو ویلي چې په افغانستان کې د مشت همغږۍ کوونکي په اساس سماپام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ستراتیژیک چوکاټ څخه ګټه پورته کول دي تر څو د افغانانو اساسي ضروري اړتیاو ته حل لارو موندل شي د طالبانو د حکومت ویان په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د فعالیت او د غډلې د شتون په اړه اندېښنه به بنسټه بللې او ویلي دي چې ځینې هیوادونه د داعش په اړه مبالغه کوي زبیح الله مجاهد نن چهارشنبه د طالبانو تر ادارې لاندې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې داعش هغه پدیده نه ده چې په افغانستان کې د ستونزو لامل شي هغه زیاته کړه په دې برخه کې د ځینو هیوادونو تبلیغات د دغه ډلې د پراخ حضور په اړه هڅه ده او یا هم د هغه لپاره کمپاین دی چې حقیقت نه لري او موږ یې ردوو داعش شتون درلود خو اوس ځپل شوی او له منځه تللی دی د ازادۍ په لور د ښځو د غورځنګ په نوم د افغان میرمنو یوې معترضې ډلې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې پرله پسې اقدامات چې له امله یې ښځې له عام ژوند څخه ګوښه شوې د نړیوالې ټولنې څخه غوښتي دي چې د طالبانو دا اقدامات دې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض په توګه په رسمیت وپېژني دغه غورځنګ د ایران په پایتخت تهران کې د سې شنبې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ښځو د نیولو او ځورولو اقداماتو ته په پاملرنې سره د نړیوالې ټولنې څخه غوښتي دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندلو څخه د ډډه وکړي او په دې توګه د دغه ډلې د ښځو د ځپونکو اقداماتو او سیاستونو مخه ونیسي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي اندونیزیا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو ضد 10 میلیونه دوزه واکسین مرسته اعلان وکړ. د اندونیزیا هیواد لخوا د ګوزانو واکسین د 10 میلیونه دوزونو د مرسته ورکولو پر مهال د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او نورو کورنیو او بهرنیو روغتیایي بنسټونو استازو د یاد هیواد له هڅو څخه د مننې تر څنګ د پولیو د مخنیوي په برخه کې د اندونیزیا دا ګام ګټور وباله. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر ډاکټر قلندر عباد په همدې مناسبت په جوړ شوې ناستې کې د یو وینا په ترڅ کې وویل چې د اندونیزیا له حکومت څخه منندوی یو چې د افغانستان سره خپلو روغتیایي مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ډلې ته مشوره ورکړې چې د پاکستان د حکومت سره دې خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي او دا ځکه چې جګړې نظامونه تباه کوي. محمد نبی عمری د خوست په ولایت کې یو غونډې ته په وینا کې د پاکستان له حکومت څخه ورته غوښتنه وکړه او وی ویل چې دغه حکومت یې مشوره دا ده چې د تحریک طالبان پاکستان سره دې جوړ وکړي. ښاغلی عمری وویل د پاکستان په حکومت باندې غږ کوو چې هغه ورونه چې د دوی سره جنګیږي هغوی ته هم مشوره ورکوو چې جنګونه موږ لیدلي دي، انقلابونه موږ لیدلي دي. جنګونه انقلابونه ستونزې پیدا کوي، انقلاب پیدا کوي، وطن ورانوي، اقتصاد ختموي، نظام تباه کوي، په خپل منځ کې سره جوړ شي. په چین کې د روژې په میاشت کې پر مسلمانانو باندې تازه محدودیتونو د هغوی په نوم د مسلمانانو لګکیو ترمنځ بحثونه رامنځته کړي دي چې له ترکی ژبو ایغوریانو وروسته د چین تر ټولو ستر مسلمان اقلیت دی. نور تفصیل د نظرانه یوسف زین اوري.
د روژې له پیل یو ورځ وروسته د جنوب لویدیځ یونان ولایت د یوکسی سیمې ځای ادارې د یوې بیړنۍ اعلامیې له لارې چارواکو ته امر وکړو چې د کمیونیسټ ګوند مسلمان غړي او ماشومان د روژې نیولو او داسې نورو مذهبي فعالیتونو نه منع کړي او په اړه یې تحقیقات وکړي. که څه هم په اعلامیې کې راغلي چې روژه د اسلام د مذهبي رکنونو نه ده، خو زیاتوي چې د سیاسي ډسپلن د ساتلو لپاره د کمیونیسټ ګوند غړي په مذهبي فعالیتونو کې د ګډون اجازه نه لري. په اعلامیه کې د زده کړې او مذهب د جلا کولو په اصولو ټینګار شوی او یادونه شوی چې ښوونځي او روزنیز بنسټونو ماشومانو ته په مذهبي فعالیتونو کې د ګډون لپاره د خدماتو لوړاندې کولو نه منع دي او سرغړونکو اشخاصو او سازمانونو ته به سخته سزا ورکړل شي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیونه ادامه ورکوو. د متحده ایالاتو حکومت تیشن به ویل چې د سوریې په پایتخت دمشق کې د ایران په قونسلګرۍ د اسرائیل په برید کې هیڅ لاس نه لري او دا چې اسرائیل د دې برید څخه وړاندې واشنگټن ته احوال نه ورکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کوربي په خبری کانفرنس کې وروسته تر هغه دا څرګندونه وکړلې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل متحده ایالات چې د اسرائیل اصلي ملاتړی هیواد دی په دې برید کې مسؤل دی. وزیر امیر عبداللهیان د ایکس په پاڼه کې لیکلي دي چې امریکا هم په دغه برید کې مسؤوله ده او د سویس د ډیپلوماتانو په لاسي د سوینیس رژیم په اړه امریکا ته مهم پیغام انتقال کړی دی. ښاغلي کوربي د عبداللهیان دا څرګندونې غیر منطقي وبللې. په تایوان کې د یوې زورورې زلزلې له کبله د چهارشنبې په ورځ لږ تر لږه 9 مړه او له 9 څخه زیات ټپیان شوي دي. د دې زلزلې له کبله لسګونه ودانۍ نړېدلې او پر تایوان برسیره په جاپان او فلیپین کې د سمندري طوفان د راتلو خبرداری هم ورکړ شوی دی. چارواکو دا په تیرو 3 لسیزو کې تر ټولو قوي زلزله بللې ده چې د تایوان ټاپو یې لړزولی او په راتلونکو ورځو کې د نورو زلزلو خبرداری هم ورکړی دی. دا اوس موږ د دې ساعت خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. راتلونکو خبرونه ستاسو غږ ده او په سوشي بو کې به پیلېږي. موږ همکاران به ستاسو ترشي تر بیا مو په لویو بخون کې خدای سپارم.